دا سجی رادیو ته د سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. ټکنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې آیا بین الافغاني خبري به راتلونکي اونۍ پیل شي کنه شي. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له چارواکو سره د وارداتي برېښنا پر موضوع خبرې کوي. د اورزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. په برلین او ویانا کې اروپایي مشران په بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ پر اواري خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستان څخه د برېښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنی آسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانزیتي بندر لري. ښاغلی اتمر تیر اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ټلیفوني مکالمه کې د دې موضوع تر څنګ د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو په اړه هم بحث کړی و. د روزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. د چینرتو ولسوال فیض محمد انیفي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ځینې کسان له لوږې مړه سوي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی انیفي وویل چې د ملي اردو ځواکونو له اړو کسانو سره یوه اندازه مرسته کړې ده. له چینرتو ولسوالۍ په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې هلته خلک له ډول ډول ناروغۍ هم کړېږي. ارته اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو ورته ویلي تر هغو به لار خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي کډه سوي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لار به د غسې تړلې پاتې وي خو نوموړي یې علتونه روښانه نه کړل. دا خبرونه ازادي راډیو څخه اوري. نن د اروپا په دوو شهرونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي سره جرګه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. دې ټولنې له پخوا پتهیلې چې د بیلاروس پر شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې په ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چونو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډې ته د البانیا صدر اعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم وار لپاره بریالی اعلان سوی خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې پراخه پیمانه درغلي سوې ده. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم په روغتیایي دلایلو له دندې لرې کیږي. دی د جاپان هغه صدر اعظم دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره په واک کې دی. تمه کیږي شینزو ابی نن جمعه په یوه خبري کنفرانس کې د خپل استعفا اعلان وکړي. دا له معلومه نه دی چې دی به خپل اوسنۍ دوره بشپړوي که سم د لاسه به له دندې لرې کیږي. دغه خبر چې ابی ته له ورنږدې سرچینو خپور سوی د جاپان مالي مارکیټونه اغېزمن کړي دي. دغه بازارونه له مخکې هم له بېساري رکود سره مخامخ وو. د امریکا په جنوبی ایالت لویزیانا کې د طوفان زپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړ کړي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه ویجاړ کړي دي. د لویزیانا والي جان بل ایډوارډز خبري کانفرنس ویلي چې لاورا طوفان زیات زیانونه اړولي دي. طوفان کې څلور کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له کبله مړه سوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال ته مخه کړې ده. ټاکل سوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستی خبر دا چې په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسی بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي. د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي. لیونل میسی چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ واري د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې میسی به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی او اف ام 3.5. د افغانستان د سولې علي شورا هیله من ده چې راتلونکي اونۍ د سولې خبري پیل شي، خو طالبان وایي دا خبري نه دی پلان شوی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د میوو د باغونو کارت مخه کړې.
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا کوم مبالغه نه وي، وا تلک افغاني دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کم وسینو 15 لک افغاني او په تاریخ 15 لک افغاني څوک نس جوړواله.
د خوست په ولایت کې وزیرستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
خوست کې پاسپره کې په ګوربز کې د خلک پرتا د سالور 15 میاشتې چې زمرستانه سره شوی د نستا.
د خبرونه په دوه منی مایی کې یعنی له 12 نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوندشتمنی پروګرام لرو.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي.
د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل د وخت په اړه افغان دولت او طالبان بیل دریزونه لري. د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی ویلي راتلونکي اونۍ بین الافغاني خبرې نه دي پلان شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله پرون ویلي و چې راتلونکي اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته. د دوړو خو ترمنځ اختلاف چیرته دی؟ اجمل ان پوسټډیو کرا سره دی ان سپ دغه اختلاف تکي څه کیدی؟
هم د څو شپې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې لې وی سرچینې سره، البته د شورا لې یو غړي سره چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غختل نو میات شي خبري وکړي. هغه راته ویل لاغه مدا و پختل چې خغلی عبد الله د راتلونکو نه د بین الافغاني خبرو د احتمال یادونه پرونه وکړه په رسنیو کې خبر شو، خو وروسته د طالبانو اکسلمال راغی و غوی ویل چې د سپتمبر په پایل کې نه راتلونکي ونی دوی د داډبل خبرو لپاره کوم پلان نه لري. ولی ستونزه چیرته ده؟ د هغه خبرو څرګنده شو چې غالبا خغلی عبد الله په ورستیو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبري کړې دي. هغه ویل دا احتمال دی چې خغلی عمران خان به دغه راتلونکو نه د خبرو د فایل پاړه ډاډ ورکړي، ځکه د طالبانو یو هیئتم په پاکستان کې وو او په پاکستان کې له پوځي او ملکی چارواکو سره کتلی دي. په اسلام آباد کې هم د ازادي رادیو همکار له ځینو سرچینو سره چې غږیدلې دي، هغوی هم همدا ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خایي راتلونکي اونۍ کې د خبرو په فایل باندې یو ډول تفاهم شوی، خو طالب لوري بیا په ورته توګه خپل پخانه در استقراری وای تر سو پوری چې ټول بندیان نوې خوشی شوی تر حقې پوری دوی د بین الافغاني خبرو فایل ته چمتو نه دی او تازه بیا خپل دا دریز تکرار کړي دي. د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې لکه څه هم تر اوسه پوری افغان دولت کوم غوڅ او پریکنده پرمختګ نه دی په ډاګه کړي، خو پرون دی افغانستان دی بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر دی واشنگتن دی سول انسټیټیوټ سره په مرکه کې وویل چې په ډیر احتمال باندې په راتلونکو اونۍ کې به دوی دی بندیانو دی خوشی کېدو په برخه کې پرمختګونه وکړي، او خغلی اتمرم په ورته توګه په راتلونکو اونۍ کې دی بین الافغاني خبرو دی فایل په اړه وویل چې دوی باور لري، هیله لري چې په راتلونکو اونۍ کې بین الافغاني خبري پیل شي.
البته دا تاسو د عمران خان مسلې ته اشاره وکړه چې احتمالا د عمران خان او د ډاکټر عبد الله د خبرو پر مهال په دې برخه کې کومه موافقه شوه، خو رسمن تر اوسه پورې په دې ارتباط
په رسمي توګه د دواړو د خبرو اترو په اړه چې کوم بیانونه خبر شوي په هغه کې دا ویل شوی چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د تسهیل په اړه باندې خبري شوي، خو دا چې د راتلونکو اونۍ خبره دی پکې شوي په رسمي توګه نام د پاکستان د صدر اعظم دفتر نه هم په کابل کې د مصالحې د علي شورا چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا یوازې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې د شورا یو غړي چې نوم یې نه خو د ویل چې تر ډیره پوری د کابل د څرګندونې چې وایي په راتلونکو اونۍ کې خبري پیلېږي د پاکستانی چارواکو لخوا په ډاټ پوری تړاو لري.
مننه انسه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د هلمند نادلی ولسوالی چې د کوکنارو په کښت مشهور ده، خو اوس پکې بزګرانو باغونه کرلی دي. د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغداري په برخه کې کاروانګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنار په ځای باغداري ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس تای نادالی ته تللی لدا بوور.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یو شمسینداري دوه انچ راوتونکو به خورایي خریم. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرنسی او باغ ټول ورځ او بلګوي. د تلور دیوالونو په منځ کې د پیازو په و کروندا کې د شفتالو او فلم کرنسی نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچا پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګه بتی یا هلی پیایي چې د پیازو په کروندا کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپل اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګوی را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګوی پاړه او وویل
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا کوینه مبالغه نه وي وا تلک افغانی دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کم وسینو 15 افغانی او په تاریخ 15 افغانی څوک نس جوړواله هیڅوک نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دی کې د مشتوي چې په دغه رقم مشکويس مګم باغشه د غلری شایندالری او د څوک کال د پار شکارم کې بیا نو د ډیر کش مکش د دیو دیت خې بیغمه شپه سي جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې څوک کال وړاندې د کوکنارو د کشت په نوم خاص شهرت ترلود. دا چې پنه دلی کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دی ورځ کې بيخنه کرل کیږي خبرې لتون لري. که څوم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو په خول اسانه نه دي خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیس او واکدارانو تنګ کړی وو ځکه د کوکنارو په ځای باغداري ته مخه کړه.
فزرپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل بس تهدیدونه موجود و په یو نامه بل نامه یو ورځ د پوستي کومندان پیسې ټولی بل ورځ یو بل داس نه بلا د کس دی چې بیخی سړی بنه پیژنې د ولسوالۍ په ساته بر روان پر جریب دوغنی پیسې غواړو کیرانه کې والا تاریخ د خطر سره مخ کله به تاریخ پاتسول په کمپاین کې او کله بیا وامړول دا شان نسته و چې په واغ می کړل بس یوازې وبوم انجنران د کرهنې د ریاست تر اجی کله کله ګوري راتوی چې دا غیر شکار دی دا غیبت کار دی دا کار یسته که دا کار ور وک بلګر سره د مشکل خلاص نه څوک راتوی چې څکه نه څوک راته غواړي نه ورکو.
د هلمند د پولیسو مسولین د مجتبا له خوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني. سره لدی چې ځینې کروندګر وایي د نادلی ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامدار مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد شه بدل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمیانو کو وایي په هلمند کې یو 1300 جریبه باغونه کرلې دي چې ډیر یې په نادلی ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپل د کوکنارو څخه خلاص ول هم بدل د کوکنارو سو او هم حاصلات د بزګر د پاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي عواید یې زیات دي او پام دې برخه کې د بزګرو سره الته کار سوي دی د ارتکای ظرفیت مختلف پروګرامونه الته تطبیق سوي دی درڅو بزګر عامه په هوای تر لاسه کې او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخی او نور هغو نباتاتو ته مخه کې چې داغو اوایت هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په دې رستوی څوکلونو کې څلور فاصله کرل کیږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید لامل د دوی د شریکی ماتون تر بل هر وخت را لویدلی دی او یو کیلو د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د احتمالي خبرو په اړه مطلب درلود. اوس مو له کابل د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند په خبرونه کې میلمه شوی دی او په ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. ځلاند صاحب خبرونې ته ښه راغلی. د مخکمو په راپور کې هم دې ته یو اشاره درلوده چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هیلمند چې راتلونکي اونۍ به احتمالاً ل طالبانو سره د سولې خبري پیل شي خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. موضوع څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته، نظر په شرایطو، نظر په کارایونو کته سه وګورئ، د طالبانو لوري هم رسمي اعلان شو د دې لپاره چې مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه وه کړي چې کنه خامخا، ولې نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې دې برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ دې ته مساعده شوې ده چې د مذاکراتو لړۍ پیل شي.
ځلان صاحب، طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشي شي او له هغه وروسته به خبرو تکشینی، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشي کېدو د پاتې څلور سوو لړۍ پیل شوې ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جاتو هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله چې د طالبانو سره په قید کې وو، د طالبانو ځنو سرچینو غړو دا خبره رسنۍ سره کړې ده چې نن دی، یعنی ورځنی مکه هغه هم هغه زمانی آزادې کبه معنی لمخ لري شي. زه فکر کوم چې بیا کوم داسې اومده مشکل نشته چې هغه د مذاکرات مخکښن پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حد پورې ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینشمنی د طالبانو لخوا شوی وي او ځینشمنی د حکومت لخوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه وکړي.
د حکومت له لوري چې کوم ځینشمنی شوی دی، همیشه یې تعهد وکړی دی، همیشه یې په خپل خبرو باندې هغه ولایت پاتې شوی دی. تاسو وګورئ د 15000 زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډیر غټ مشکل منځ راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغه د پاره جرګره وغوښتل شو لپاره یو چارچوب، یو چارچوکاټ هغه د پاره جوړ کړی شي چې کوم د پروسه د خنسره مخ نشي، یا مثلا د سات مساعد شوی دی دل منځلار نشي. په هغه کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وای چې لمخې کړو، او د افغان سفیرو کوم ډلګي چې دوی سره په کېد کې واغه آزاد کړی وای. خو اوس د دوی ځنو سرچینو یا ځنو نږدې مشرانو چې د بلابیل نړیوالو رسنیو سره خبرې کړې، هغه دا ویلي دي چې ډېر ضربه ده آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخې لري چې دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې دا هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو د زندانیان آزاد شي.
ځلان صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې په خبرونه کې خوست زو د وزیرستاني کډوالو حال درکو چې هلته د مرستو غوښتنه کوي او د بیړنیو مرستو. خوست یو نړیوال مطلب راخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ډیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارنه کړې او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو ګواښ بللی دی. ترامپ د پنځشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې وکړې. ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو لخوا کاندید دی او سیال جو بایدن د ډیموکراتانو په اساس ولې ټاکنو ته درېدل دی. سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د کانګرې په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپل وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او ډیموکرات ګوند کلکې نیوکې وکړې. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او ډیموکرات ګوند کیڼ اړخي افراطیان دي چې د خبر امریکایي هیلې ګواښي. ترامپ زیاته کړه د دې ادارې څلور کاله د هغو ورانیو په سمولو تیر کړ چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر کړی وي. ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ګوند کانګرې کې چې پرون پایتور رسیدان پرسمیتوګه د ولسمشری ټاکنو ته د دغه غوند کاندیداتوري ومنله. ترڅنګ مايك پنس هم د مرسیال ولسمشر لپاره ونمول شو. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدار ازو ویل ټول هغه څه چې په خطر کې دي چې د اداره کې ترلاسه شوی هغه تور ولګاو چې ډیموکراتان امریکا ته د یو تر ټولو آزاد دقیق او استثنايي ملت په توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په مهال جمهور غوښتونکي او ډیموکرات کاندیدان تل په یو بل باندې سخت گزارونه کوي، خو دا وار کمپاینونه وار لمخې تاوده بلل شوي او دواړه کاندیدان یو بل سخت ټکوي. د جمهور غوښتونکو تر کنګرې څو ورځې مخکې د ډیموکراتانو کنګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن د دغه ګوند لخوا رسمن ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو او کمالا هاریس هم مرستیاله وټاکل شوه. ترامپ د توکم پالنی او کرونا وبا لامل په امریکا کې جوړ لانجو ته په اشاره بیګا وویل چې بایدن به یوازې دومره کوي چې همدغه جوړې شوې لانجې او شخړې چې د توکمیزو مسایلو په خاطر دي دا بلا زیاتې کړي او حل به نشي کړی. جو بایدن بیا د ترامپ پرونیو سرګندونو څخه وروسته په خپل ټوټر باندې هغه ته ځینې ځوابونه لیکلي دي. هغه ویلي ترامپ چې د تاوتریخوالي هر یو مثال یادوي دا په خپل د دې په اداره کې او د دې تر مشرۍ لاندې شوې دي. دا هغه څه چې د امریکا د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو د لومړنۍ ورځو راپورونه دي او تر دې وروسته هم د ډیرو مناظرو همدارنګه په یو بل باندې انتقادونو تامې کیږي.
مننه سنګسس.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سرطان د ناروغي په اړه اوریدل شي او یو یادونه وکم چې د دوو بجو خبرونه نن ولایت په ولایت پروګرام ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لالارې او د سکایپ لالارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړي. اوس خوست مخه کوو. د خوست بیلابیلو سیمو میشت وزیر سنی کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری یا یونیچ سی آر نړیوال خوراکي پروګرام او له نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د میاشتنۍ مرستې بیا پیل کړي. دوی زیاتوي کچرته وزیرستان یو کډوالو سره د مرستو کومه لار نه جوړی شي نو پاکستان حکومت دوی ته د غلام خان پر نژدې لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې میشت وزیرستان یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچ سی آر او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنۍ مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د یاد سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې و برخه خوست او پکتیکا ته هم واوخته. د وزیرستانوی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دی دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
موږ په دولت دغه ځخ کې په نړیواله باندې ځخ کې چې دغه خلک چې ګماتو د ولست ډېر اړتیا دو همیش د لا دا شانسته چې یو پونوي یو پټایوي ولدا پنځه سه بچا پنځه تنه ملاوي دي. دا خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یار ده و دا کار ته خوځه کو چې دا کار دی وځي پاکستان ته.
ملک ولی زمان د ټیټی مداخله دی نو موړی وای وزیرستاني کډوال چې د خوس په ګلان کیمپ لاکانو سپیرا تړی او نور سیمو کې اوسيږي لو رسته شپګو میاشت ور سره مرستین دي شوی.
موږ دا کډوال رپلې خوس کې پاسپیرا کې په ګوربس کې د خلک پرتا د سالور پنځه میاشتې چې زموږ سره سره شوی د نوستا دا ستاسو د خلک ډېر کمزوري شوی دی. موږ زه په سر غره غول دي سبانی نه کمنه کا لاس کا سنتا ورکړی د نرم کمل کو پوتې تی کوي وتا ورکړی نه لري شرط نه لا کانتا ندر گیتا د خلک ټول پته شوی دی.
د ملک حکیم خان پونوم د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشروي له هغه ورسته چې یونیچ سی آر په خوست کې خپل سیمایي دفتر وټاړه بیا دوی سره منظمي او میاشتنۍ مرستې ونه شوي.
دا یونیچ سی آر چې لور د یو دوا کول کې په دوا کول کې ورته درې میاشتې ورکړ شو ورته دوه میاشتې ورکړ شو ورته بیا سن نه ورکړ شو بیا د درې میاشتې قرارداد شوی دا خو یا رسیدل نه دي. درې میاشتې مرسته ورشي درې شپې میاشتې نه وي. دا خلک په دې باندې نو وخت لري ګرمخون لري د خلکو ته بیا خلاص شي چې مرسته نه کیږي چې د خلک په خپل کورو ته ورشي لمزکه وړول شي.
د هانان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستاني کډوال وای دوی یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بنده سپار سړی باندې پنځه لک شپږ لک لس لک قرضې دي په قرضې چلی شو می جلدات وړو.
بلوري ته د خوست چارواکي وای پر روان زګي د سکال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانیو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړې وه چې د اولو دریو میاشتو ورکړل شوي او د کال د وروستیو دریو میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانیو کډوالو ته د پاتو دریو میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کډې بیرته ستنې شوې، خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا 8000 او په گاوند ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
هندوستان ولایت مرکز پارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې. هندوستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول نورستان کې بن خصوص په مرکز پارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې د دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده. او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده هغه پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونه ده چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتي ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیکم.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید چېرته ژر دولت ته ډېره هده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپل لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم یو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناک یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راي چې ځکه د بارانو وخت دی. دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې نه راولي. خپل دې مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې یې هغه شان یې لا هم باید ایستلې، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به د غره نه شي. مګر اما دا چې وخت یې راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا کورته د خاورو سره خلک کړې ده، بس هغه هم پیغام دی چې دولت ژر تر ژره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د 2 بجو خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړي شوې ده. په دې پروګرام کې مو د نورستان چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونه لمیلمنو د نورستان په اړه پوښتنه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالی پر استولې اس ام اس کې ټینګار کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی 400 پاتې زندانیان د طالبانو زندانیان خوشی کړی او د خبرو د پیلې دوه مخه ته د خند نه جوړوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي حکومت د سولې خبري لزند سره نه مخامخ وي. عبدالرزاق له میدان وردک نه لیکي طالبان باید افغان سرتیری خوشی کړي سو د سولې خبري پیل شي. احسان الله ساحل له مندلی کې له حکومت مو داخله ده چې بندیان ژر تر ژره خوشی کړي سو د سولې خبري پیل شي. حکمت الله حماس له نادلیل کې حکومت او طالبان دي له اختلافاتو تیر شي د سولې خبري دي ژر تر ژره شروع کړي. محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوي چې د ماينونو لې شودلو ډډه وکړي، ځکه چې ماينونو په روسيو کې ډېر رو ملکی خلکو ته تلفات اړولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پراستول اس ام اس کې سیلابونو ته اشاره کوي او وایي چې درویش کله سیلابونو ځپلې دي عاجل مرستې باید ورسره وشي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی هغه هم له لوګره لیکلی دی چې سیلابونه ډیر بهیدلی دي او د مرستو په تمه یو. او یو اوریدونکو لیکلی دی چې په پروان کې چې کوم سیلابونه راغلي وو هلته تر اوسه پورې سم مرستې نه دي شوي. خو یو بل اوریدونکو عبد الله بیا لیکلی دی چې د پروان له سیلاب ځپلو سره مرستې شوي. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام سرطان ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو 12:13 دقیقې دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن د ازبکستان له چارواکو سره خپل بحثونه پیلوي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغې هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 11 مثبتې پیښې ثبت او 1 تن مړ شوی دی. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼه کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 18,140 او د مړو شمېر 1,400 ته ورسېد. د روزګان ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا 3 میاشتې کېږي وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. نن د اروپا په دوو ښارونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکیچا وراي دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ویانا په غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم به غواړي چې په روغتیایي دلایلو له دندې لرې شي. دی هغه څوک دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره پر دې مقام پاتې شوی دی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان مړ کړي دي او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون شي.
او سم د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو تغواکی از د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي. کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو د 0 شل 15 څلوېخت او 0 8 22 5 50. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچېرې کومه ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ساسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبره اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیلی، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکاران ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجرات کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې به سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثال مثالونه داسې ولرو لکه په خوځو کې د سدیه سرطان معمولا خزی یا حغمند شدی نور کوي او یا په دی وسنوی او تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوه دا چې باید یو ځوان جلکی او یا واده کړ شوی خزه او یا شدو ورک جاسوک شوده ورکي دا خزی باید هفته کې دوه واره خپل سیدیو ته مساج ورکي. نو دغه سیدیو چې څوک مساج نور کوي او یا خپل ماشومان ته چې شدی نور کوي او دوه شدو خړي استفاده کوي په دوی کې د سیدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سیدیه کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو به د دې تداوی ډېر زر کیږي ځکه هغه سیدیه چې قطع کیږي د دې میټاستاسیس یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي نو عمل ته محدود پات کیږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځنې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایراید د غدې سرطان چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان یا د میری سرطان یا د میډي سرطان نو اوس په دې کې به بعضی خطرناک او بعضی لک خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچيري موږ د میډي سرطان شو کچيري د میډي یو برخه مصاب شي نو دماغ برخه چې د ریزکشن کیږي یا قطع کیږي باقی میډه چې دغه وزي برخه سره انستمو زیاترل کیږي نو انسان ته دومره خطر نه پیښي. اما د دې په مقابل کې کچيري د سږو سرطان د سږو کې ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کیدی شي شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې وجل خپل ژوند لاس ورکوي او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کې دیشي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد دی را کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي یعنې په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او ار بي سي او دبليو بي سي دا ټول کمیږي او انس بغا کست په اختوی هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې شنه شنه کاکی پیدا کیږي چې دغه هم یو خطرناک حالت دی او په دې حالت کې د شي دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند کوي او تداوی بل خاصه دي چې نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دو میاشتې وګت کی نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. هغه تعویز کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه ډیره کم وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات روش ټوکري کا په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په ماغه وخت کې چې د ماغه برخه ریزکشن یا هغه برخه لری کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نوي.
بله مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې وو سه د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای سي را سره په خبرونه کې پاړی کې شي او کچيري په دغه برخه کې هم په نورو برخه کې سونه ولري کولای سي خپل سونه هم د مخ سره شریک کړي. د اړیکه شمیرې مو د 0199 شل 15 سالويخت او 0922255. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت مو په خیر. ازادي رادیو دا کولای سي خبري وکړي. بلی متاسفانه د دوی اړیکنې رخصوي و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکنه سي یو مناسب موقعیت هم ورټاکي. سلامونه وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و به هم د اړیکو شمیره تکراروم 0999 شل 15 سالويخت او 0922255. سلامونه وخت مو په خیر. بلی سلامونه وخت مو بخیر. علیکم سلام خرغلا زرتو ام ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سایه علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه
و چې دا څه څه څنګه پوښتنه دا و سلام دا بازار دم دا ملاتړ تیر بدرال څه کړم ملاتړ وای دی اگر سره کوم سر نه ستکیږي په واټر کې باندې دا د څه شي لامل کوي
سامه دا ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي
عمر دې څومره دی عمر
bale د تاسو عمر څومره دی یعنی څو کلن یاست
عمر مې تقریبا دې دا چې څنګه تلوش په تلوش کال په شاو
خاصه په خو دې به هیڅ نه کوي په خو دې به هیڅ نه کوي
دې نه ډیر به څه سره امریکای
ډیره زیاته مننه وروره ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډیر بخښنه سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد یې نه به ځوابونه ترشو سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ تاسو اړیکه رخصت وي
سلام علیکم ورکه تاسو ته سپاس کوم کارونه تاسو د شپې ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زایا
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولې ډاکټر څنګه یې پوښتنه لرله
مهرباني
موږ کور کې کور مرمن دا یو بیا دوه طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا دا هو کال وسول دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي
دغه په څرګو چې دغه غونډې یعنی چې غوډي غونډې لري یا کیو شپخانې ته خدای سلام وروال تم د ماینات دي پاره خو ماینه یو نه کړل وسه مشکل نشته د دې سان د نوم سره مو مال ډاکټر مشوره کوي دې باندې
bale dire
sieta po bakhan sira kata so da sawal ma ta tikra ke za daqiq dunya awaz ma wan urido kata so urido le ma te wai
bale doctor sab da sawal bo zab berta ta so takrar kama urur de ta so na dire sieta manana rab sho lomrai pukhtane ta che urur mo wel che de ma khid dard kai mala me dard kai aw potula ke doctor sab ta so am urna pukhtane ta lo de mira bani
jawab ke bada si uai ma che gran ro tamash ni wale wo umr 50 kala de kala kala ham do wazan ziat wale کچیر دې وزن زیات وي د وزن زیاتوالی په خپل دملا په مخره باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله نو هغه مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم وي او همدارنګ د وټامین ډي دولس کمواله موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګ د وټامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او د لړنې د خود بي سي پیدا کیږي هادي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې وټامین بي 12 کمیږي او په نهایتو کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي تخریبې دل په خپل د وټامین بي 12 د کموالی د کبله کیږي نو دویم د ملاد درد علت دا شه دي او درېم علت دا چې په خپل په ملا کې ډسکونه دي ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډسکو یي د غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرمونه کې شته چې یو نرمونه کې ساختمان دی کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او د دې غیر وجې نه دوی ته ډسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې د خپل جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو دې ورو دغه چې توصيه کې موږ دا وایو چې د خپل وټامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د پډیش کې کوم تغیرات یا تشوش منځنۍ جاغره یعنی د ډیسک نو د لوکیشن نو لري کچيره هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نویش نشوي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پرمن چې کله پیدا شي دغه مهرو ترمن ځنی عصبي رشي چې دغه عصبي رشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د لکه داسې مریض احساس کوي چې خپل مریض او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپل کې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخنۍ کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کیږي
bale ډاکټر صاحب ورور مند لوګر نه اړیکې نیولې و دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وای اوغوی کله چې ماشوم ته شوده ورکي وای اغستون زنې خو ورسته د شوده ورکولونه وای دواړو طرف ته غوډه را پیدا کیږي وای کجې راهنمایي راته وکړي چې دغه
غوډه پیدا کیږي
bale bale
ها
پسیدیه کی د غدو پیدا کیدل اول هغه مندی چې هغه ورکوي یا شدو ورکول په وخت په بعض مندو کې داتې وي چې شدې ډېری زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کیږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شدې نه ورکوي هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچېری شدې زیاتې او سهار راپاسيږي او د خپل ماشوم ته شدې نه وي ورکړي نو د شرکش په واسطه دا شدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شدې ورکوي او شدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم مونږ شو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخه څخه بایوپسي یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې داسنه میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلادي ډاکټر ته تر څو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي. کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه وو نو دا یو عادي حالت کې دیشي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل د غوټي منځ پر راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لګول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هغه قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لګي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خوروسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي.
ډیر مننه. ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه وو. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالی څخه اولین کار چې موږ وکړو په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګ موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګ په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګ په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا.
بله.
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دا بل اړخ دی. همدارنګ د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هېواد څخه بهر ولیږو.
بله.
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو آگاهي ورکړو د مختلفو لارو د تلویزیون رادیو او اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي وکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې خطرناک ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي، په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې منګه په تلویزیون کې هم هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مری سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینونو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، که چیرې یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیرو لرو پرتو سیمو کې په دغسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغۍ دپاره ځانګړې کړې ده او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم همدا و چې یو خو عام خلک مونږ پوهاوی ورته ورسو، او بله موخه مو دا و چې څنګه کولی شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولی شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسانو ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې، یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچیرې هر یو مرض دی وګوري، کچیرې د مری تکلیف وي، کچیرې د معدې تکلیف وي، کچیرې پوستکی وي، کچیرې وګوري چې دا نه جوړیږي، یا وخت ورباندې تیریږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی، نو دوی ته دې مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جرایي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغۍ سره مخامخ دي او ډاکټران ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولی شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم د ناروغانو ته، خو هدف دا دی چې جراحی یواز نه درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د اکسایبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لره کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تیرې شي، هغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی، نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغۍ په ډیرو پرمختللو مراحلو کې کیږي، تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان هم ناروغۍ کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامه روغتیا وزارت ته عامه روغتیا وزارت خپل حدا پوره کوشش کوي خو بعضی مسائل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي مونږ سره نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی متخصصینو نشتوالی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې هغوی حد اقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي بل مشکل چې زمونږ د چې کله د پرسونل متخصصین تربیه شي راشي هغه نه وروسته بیا مونږ کولی شو چې تجهیزات واخلو سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنې تدابیر چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي دا ډیره ګرانه ده دا ډیره قیمتي ده او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي او وزارت ساتامت وروسته که مالی لحاظ نه دی توانه د لختن د سرطان د کنټرول برنامه دوا واخلي تاخه هم دا مشکلات شته.
بله بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کېږي او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کېږي آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کوي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه خو بیا زما بل عارف ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي
بله
دا حسن د سره په نور د شتو کې دا شوي دا او سرطان په بس کې چې دا د نوې جذب شوي دا مخ کې نه و د کار زمينه هم نه و نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وي پټالوجي یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پټالوجیست لرو پټالوجي په دا معنی چې یو د بدن یو غوخه خپل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان دا او کانادا او کبیا دا کم ډول سرطان چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویل شو چې دا کم ډول درملنه تر سره کړو هغه په افغانستان کې ډیر ضعیفه ده صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي زیات سره کار نه کوي.
بله بله ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامه روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د لپاره کوم خاص داسې پلان لري کوم خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري 15 کلن پلان لري خدا په دې مشروط ده دا په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي څنګه چې نور بخشونه متضرر کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرر کیږي پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي همدارنګه باید په څو ولایتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین ایم آر آی دا باید راوړل شي همدارنګه موږ حتی د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي نو دا خپل اننه
دي. ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې موونډه واخسته ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
د پامن. ډیر زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمو د ما سره ملتیا وکړه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واچې تاسو ته مو وړاندې کړنو تر بیا وبلي خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مخمانه یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.